طبيعي ځواب ورکوي. د عمومي چارو کارپو او ټولنیزو چارو پروفیسور صاحب، که د اجازه وي لیکونه به راواخلو.
وایم راواخله، خو دا دې ونه ویل چې لیکونه ښځینه ور رالیږلي دي او که سړیو؟
دواړو رالیږلي دي.
زه نو لیک روانه چې څوک دي او د څه شي پوښتنه یې کړې ده.
ښه کارپو صاحب، بادام ګل له یوه حکومتي دفتره لیک رالیږلی دی او دا پوښتنه یې کړې ده چې د رشوت او اختلاس څه ګټې دي، که کارپو صاحب راته رڼا واچوي پې.
ولې نه، ولې نه، لکه چې سړی نوی مقرر شوی دی چې تر اوسه لا د رشوت او اختلاس په ګټو نه پوهېږي که څنګه؟
څه ووایم نو، پوهېږي به خو ځان به نه پوهوي او یا به له تا ټول جزئیات غواړي.
زنو چې هر څه دي وی به دی پوه شو کار یې، خو موږ به یې ځواب ورکړو که څنګه نه تاقي؟
بیخي سمه ده.
ګوره بادام ګله، ګله ځان ماشوم ماشوم مه کوه چې په دواړو سترګو ړوند هم وي د رشوت او اختلاس په ګټو پوهېږي. خو زه به یې هم درته ووایم چې ناامیده نه شي، رشوت او اختلاس ډېرې زیاتې دنیاوي ګټې لري. مثلا جسمی ګټه یې دا ده چې اختلاس د سړي خېټه غټوي او رشوت د سړي څټ پلنوي، او که سړی څومره وړوکی هم وي خلکو ته غټ ښکاري. همدارنګه یې په لږ وخت کې په ښار کې کور راشین کیږي او په دروازه کې موټر درېږي. له دې علاوه یې په غږېدو کې هم بدلون راځي او زیاد د حلالو صفت کوي.
کارپو صاحب، لیکونه ډیر دي، یو بل لیک به راواخلم.
وایم راواخله نه تاغ جانې.
دغه بل لیک سناګل له منډۍ نه رالیږلی دی او وایي چې تیره میاشت مې د ملګرو په همکارۍ فیسبوک جوړ کړ او یوه ملګری مې په پروفایل کې د یوې ښکلې نجلۍ عکس کېښوده. هغه ویل چې بیا نجونې ډېر ریکویسټ درته کوي او له دې لارې له ډېرو نجونو سره ملګری کېږي.
ښه، بیا نو څه وشول؟
سناګل وایي چې له هماغه اولې ورځې تر اوسه یوې نجلۍ ریکویسټ نه دی راته کړی او هلکان یو په بل پسې ریکویسټ راته کوي. بیا یې چې اټ کړم سمدستي مسج رالیږي چې ګرانې، څو کلنه یې، څه کار کوې، قد او وزن دې څومره دی، او دغه ډول نورې بېمانه پوښتنې به کوي. چې هر څه ورته وایم چې زه نجلۍ نه یم، سړی یم، هغوی نور هم شله شي او وایي چې ډېر نازونه مه کوه. اوس حیران پاتې یم چې څه وکم او له دې شاره ځان څنګه خلاص کړم.
سناګله، بلا دې واخلم د زړه سره د سترګو توره. په ما هم همدغه کیسه وشوه، خو لږ په بل ډول.
کارپو صاحب، هغه څنګه؟
نطاقې هغه داسې وه چې کوم چا د ما په نوم بله آی ډي جوړه کړې وه او په پروفایل کې د کومې نجلۍ عکس اچولی و او د ما د موبایل نمبر یې هم ورسره ایښی و. نو مسلسل د نرو او ښځو زنګونه راتلل، چا کنځل راته کول او چا هم د ناز او نزاکت خبرې. آخر مې له دغه فیسبوک او فیسبوک بازۍ نه توبه وایسته، توبه، او ټولې آیډیانې مې بندې کړې.
یعنې چې نورې آیډیانې دې هم درلودې؟
نوره نو، مه پسې ګرځه، هغه بل لیک راواخله.
دغه بل لیک سردار علي خان رالیږلی او وایي چې په کلي کې د پنځو سړی یم، یعنې د کلي مشر.
خدای دې ژوندی لره، تل مشر اوسې. ښه،
هغه وایي له کله نه چې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې ده نو هر ورځ یو وکیل نه یو وکیل د میلمستیا بلنه رالیږلې وي.
بیا خو دې نو خېټه ښه چربده والله.
سردار علي خان وایي چې وکیلان یوازې میلمستیا نه راته کوي، بلکې یوې وایي چې دوبای ته د لیږم د چکر لپاره، بل وایي چې عربستان ته د لیږم د عمرې لپاره، بل وایي چې هند ته د لیږم د تداوی لپاره، بل وایي چې ازبکستان تاجکستان ته د لیږم د چاپی کېدو لپاره. اوس حیران پاتې یم چې کوم ځای ته لاړ شم، که کارپو صاحب راته لاره وښیي.
سردار علي خان د ما ممدال دی او زه هم حیران پاتې یم چې لومړی چیرته لاړ شم. هسې هم مفت سفرونه دي.
نو وکیلان دومره پیسې له کومه کوي چې خلکو ته هم میلمستیاوې ورکړي او هم یې په سفر ولیږي؟
نطاقې، په دې خبرو پسې مه ګرځه، دا شپه ورځ چې په یوه او بله سوړه ګرځي مفت نه ګرځي.
ښه، نو بل لیک به راواخلم.
وایم نطاقې، راواخله.
دغه لیک فیروز خان رالیږلی او شکایت کوي چې ښځه مې په ډېرو جامو نه مړېږي، څه ورسره وکړم؟
فیروز خانه، یوازې ته نه یې، ټول مېړونه په همدې مرض اخته دي. داسې وکړه چې د جامو دوکان جوړ کړه، په نوبت یې وراوړه او چې زړه یې ترې تورېده هغه بیرته دوکان ته راوړه، بل ډول وراوړه. په دې ډول به د سوداګري هم روانه وي او ښځه به دې هم په جامو مړوي.
اوس دغه برک شیرم واوری.
وکیلان بیا تاوده شول او په یاد شول خلک هر یو یو څوک لټوي چې چیرته نوم ولیکي او رایه دته ورکي. وکیلان بیا تاوده شول، وعدې هم ګرمې شولې. یو یې پاریس جوړوي، بل ترې دوبۍ او لندن. که خلکو رایه ورکړه، که خلکو رایه ورکړه. وکیلان بیا تاوده شول، وای تذکیرې واخلئ، وای لاړ شئ نوم ولیکئ، او بیا د رایو په وخت رایه مو ماته راکئ، رایه مو ماته راکئ. وکیلان بیا تاوده شول او ورپه یاد شول خلک چې چیرته نوم ولیکي او رایه دته ورکي.
اوس دغه د موټر کیسه هم واورئ.
پس له ډېرې مودې د موټر اخیستلو شوق پیدا شو او لاړه په څو بارګینونو وګرځېده چې ارزانه او ښه موټر پیدا کړي. د پردل اشتباه دا وه چې نه دای په موټر پوهېده او نه یې هم څوک تجربه کار ورسره بولی و. بس دومره یې اورېدلی و چې ارزان به علت نیست او قیمت به حکمت. نو له ځان سره یې غوټه کړه چې هر یو قیمت و هماغه به واخلي. لنډه دا چې پردل یو موټر واخیست او کور ته یې راوست. ټول ډېر ورته خوشحاله و، ځکه چې د لومړي ځل لپاره یې په انګړ کې خپل موټر درېده. په سبا یې مېرمن د کوڅې په کورونو ورسامه شوه او په ګاونډیانو یې زیری وکړل چې شکر موټر یې اخیستی دی. ټول مبارکي ورکړه. ورته ویل چې د اصلي مبارکۍ لپاره به کور ته ورځي. هغې لرې خپلوان په تلیفون خبر کړل او زیری یې پې وکړ. په دویمه ورځ پردل ته معلومه شوه چې د موټر اسناد جعلي دي او ډېر نور عوارض هم لري. نو یې موټر په څه تاوان بېرته وپلوره. خو دلته د مبارکۍ لړۍ پیل شوه. ډلې ډلې خلک راتلل او پردل ته یې مبارکي ویله. پردل هم مجبوره وه چې هر یوه ته چای، میوه او ډوډۍ ورکړي او دا ورته ووایي چې موټر یې بېرته وپلوره. چا افسوس کاوه او چا به هم ویل چې زه ښه و، ځان دې له غمه خلاص کړه. په کوڅې پسې لرې خپلوان را شروع شول او د مبارکۍ لړۍ لا پسې اوږدېده. آخر پردل دا پرېکړه وکړه چې د قرآن کریم ختم او خیرات وکړي او ټول خپلوان اشنایان را وغواړي او ټولو ته ووایي چې موټر یې په همغه دویمه ورځ پلورلی او مبارکي یې له همدې ختم سره ختمه وبولئ. هغه همداسې وکړل او کله چې د قرآن کریم ختم خلاص شو نو پردل ملا صاحب ته وویل چې خلکو ته دام اعلان کړي چې موټر مې بېرته خرڅ کړه. نو مبارکي همدلته ختمه شوه. ټول د خیر وشي او خدای پاک دې ټولو ته د قدمونو اجر ورکړي. ملا صاحب هم همدا اعلان وکړ او په دې سره د اخیستي موټر کیسه خلاصه شوه. خو په سبا یې د خپلوانو، ګاونډیانو او اشنایانو بل بهیر پیل شو او هغه داسې چې په چا به سات نه تېرېده نو د پردل دروازه به یې وټکوله او چې پردل به کور ته بوته او چای به یې مخې ته کېښوده نو میلمه به ورته وویل چې یو ډېر ښه موټر یې ورته لیدلی، هم ارزانه دی او هم عوارض نه لري. دا ځل چې پردل ته بله لاره نه وه پاتې نو پرېکړه یې وکړه چې کډه کوم لرې او ګوښه ځای ته بوزي چې د دې موټر له غمه خلاص شي.
پرونه ننګیار نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حسین حکمت، ګلزاد او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ او لیکونه را لېږئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
را کا کڑم سوال در تنم کینے خپل ځان زما کا باندے زخمیم پرستان میں اوکا شنگار کبھی نن داسر سر انگی دے انگار کبھی نن